کې د ښځو نجونو او بشري حقوقو پر وضعیت خپل غږ اوچت کړي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په خرابېدو دی.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادي راډیو اونیس پروگرام د ازادي راډیو مجله خبريږي خو له هغه مخکې یو په زړه پورې لنډ راپور. د نړۍ ډیرو هیوادونو تر اوسه جی پنځه لا نه دی تجربه کړی، خو چین د جی شپږ د رامنځته کولو لپاره هڅې روانې کړي. د ټکنالوژي به د انټرنیټ سرعت لا ډیر چټک کړي. اسمت څاروان او د موضوع تفصیل.
په داسې حال کې چې د انټرنیټ جی پنځه نسل لا هم په ټوله نړۍ کې عام شوی نه دی، چین غواړي چې جی شپږ واسموي. که څه هم جی پنځه د انټرنیټ تر نورو نسلونو خورا پرمختللې ټکنالوژي ګڼل کیږي او په ډیرو هیوادونو کې د بې چلوونکي موټر په شان د پرمختللو ټکنالوژیو کارولو ته لار هواره کړې ده، خو اټکل کیږي چې جی شپږ به تر جی پنځه هم انټرنیټ چټک کړي او د مصنوعي ذهانت له لا پرمختګ سره به مرسته وکړي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې پر جی شپږ کار روان دی. په دغو هیوادونو کې یو هم چین دی چې پر جی شپږ کار کوي او غواړي چې ازمیښت وکړي. د دې بي سیمه او خورا چټک انټرنیټ د ډاونلوډ سرعت به په هر ثانیه کې 300 گیگا بایټ وي، خو د چین د هوا فضا د ساينس او ټکنالوژي د علومو دوهمه اکاډمي چې په 15 انسټیټیوټ مشهور دی وایي چې په لومړي واره په هر ثانیه کې د 100 گیگا بایټ ډاونلوډ سرعت ممکن کړی دی. د ټاپ په پام چې اټکل کیږي چې جیش پښتر 2000 دیشم پوری بازار ته وړاندې شي. د ټکنالوژي ډیره مهمه ده او په موټر جوړولو، طبي خدماتو او تفریحي برخو کې زیاته کاریدای شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د کتاب نړیواله ورځ لمانځو. اکبر کرګر وای
د لومړي ځل لپاره محمود طرزی د کار تملاو تړله، ساری ترجمه کړل او چاپ شو.
د پروین ملال په شمول می د یو شمیر مطرح لیکوالو نظر په دې اړه اخیستې چې ولې افغانان لکه څرنګه چې په کار دي له کتاب سره مینه نه لري.
زموږ په کورنۍ کې عموما کوچنیان د ښوونځي او درسي کتابونو لوستلو ته هڅول کیږي او د نورو کتابونو د لوست په شونه نور ته کیږي.
د نوي چاپ شوي کتاب سراج الاخبار ټول پښتو له مؤلف ډاکټر زرین انزور سره شخیدلای.
سراج الاخبار نوي فکرونه راوټو کول په خپلو آثارو کې، په خپلو شعرونو کې.
د کابل پانتون پخوانی استاد محمود مرهون د نړۍ ستر کتابتون د کانګرس کتابتون ته ورخلې.
دا ځای ډېر لوکس او ډېر ښکلی و، ډېر مزین و، ولی د کتابونو څرک نه و.
په دې ادبي مجله کې به دا هم واوري. د افغانستان په جنوب کې د خوښیو په ورځو کې په جوړو کې څه سر وفړي. روان اکشن بی د کتاب نړیواله ورځ وه. د ملګرو ملتونو د ښوونې روزنې او کلتور ادارې یا یونسکو په 1995 کال کې پریکړه وکړه چې د اپریل 28 د کتاب د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځي. یونسکو وایي د نړۍ نومیالیو لیکوالو ته د درناوي وړاندې کولو او کتاب لوستنې ته د خلکو د هڅولو لپاره دا ورځ نړیواله کړه. د کتاب نړیواله ورځ په حقیقت کې هم د لیکوالو ورځ ده، هم د خپرندویو ټولنو، هم د کتاب پلورونکو او کتاب خوښو. په افغانستان کې لومړی پښتو کتاب د امان الله خان په وخت چاپ شو. له هغه وروسته د چاپ چارې ټکنۍ شوې. لیکوال اکبر کرګر چې په اتیایمو کلونو کې د چاپ او خپرونو د دولتي کمیټې مسؤول و، په افغانستان کې د کتاب د چاپ د بهیر په اړه ازادي راډیو مجلې ته وویل.
د لومړي ځل لپاره محمود طرزی د کار تملاو تړله، ځینې ناولونه او آثار یې ترجمه کړل او چاپ شول، او له هغې نه وروسته بیا ستر کار نور اداراتو لکه د اطلاعات فرهنګ وزارت، پښتو ټولنې، د تاریخ ټولنې او نور ادارو دا کار ترسره کړ. پاتې هم لسیزه کې کله چې زه د چاپ او خپرونو دولتي کمیټې مسؤولم، موږ وکړای شول د تیر احصایه هم را جمع کړو چې په تیرو څو لسیزو کې تقریبا 300 عنوانه کتابونه چاپ شوی، خو موږ وکړای شو چې 300 عنوانه کتابه په یو کال کې چاپ کړو، او دا البته دا په پښتو، فارسی او حتی په ازبکی باندې. چې دې کې دا کتابونه یوازې دولت د چاپ او خپرونې دولتي کمیټې څخه قوم په پلانو، نه د اکاډمي علوم، د لیکوالو ټولنې، د هنرمندانو ټولنې او د نورو اداراتو لخوا. خو په وروسته وختونو کې د مجاهدینو پر اتک سره یو انقطاع راغله، او کله چې بیا یا دیموکراسي دوران راغی، په دې کې بیا د چاپ او خپرونو پروسه ګلندۍ شوه. خو له بده مرغه د زمون فرهنګ کله کله د جهالت له د لاسبری په اثر باندې د انقطاع سره مخامخ شوی دی، او دا ور بیا هم انقطاع سره مخامخ شو چې اوس له بده مرغه د چاپ او خپرونو پروسه ټکنۍ شوې ده.
د 2020 کال د اگست 15 راورسته چې طالبانو د دوهم ځل لپاره کابل ونیو او نظام بدل شو، د کتابونو د چاپېدو چارې ګډې وډې شوې. یعنی د تیری ویل سیز په چیر بیلابیلو خبرندوی ټولنو چار کال به جنو پلسکونو عنوان کتابونه چاپول، اوس محدود شمیر کتابونه چاپوي. ځینې خبرندوی ټولنې خو بیخي کتاب نه خپروي. په کابل کې سروش کتاب پلورنځای چې د نظام تر بدلېدو مخکې پلسکونو عنوان کتابونه چاپ کړی دي، له تیرو شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې ډېر کم کتابونه خپره کړي دي. خو د دې مرکز مسؤول نجیب الله ځیرک هیله مند دی چې د کتاب صنعت به بیرته وغوړي شي.
د کتاب بازار یا د کتاب چاپ په افغانستان کې تقریبا د 2.5 کال خاص خوند نه و د تحولاتو سره، خو اوس امیدوارسته، خوشبینسته چې انشاءالله حالات به د کتاب بازار یا د کتاب چاپ یا د کتاب لوستلو بهیر به بیرته آهسته آهسته بهبود خواته ولاړ شي. د تحولات سره غلې دي له غوراس تر اوسه پورې، یعنی د کتاب بازار البته ډیر کم خصوی ده، بهتر سوی ده، خو موږ امید لرو ان شاء الله تعالی پراتلونکي دوه درې کلو کې به یو څو اندازه نور هم خصي.
شغلی زیرک زیات کړه چې نور کلونه به د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې کتاب پلورنځي یو هڅه کوي چې ځینې پروګرامونه جوړ کړي او خلک د کتاب اخیستو ته واڅوي. خو سش کال دا ورځ د اختر په درېمه و، نو سمونه لمنځل شو. په افغانستان کې د جمهوریت د دوه لسیزې پر مهال که څه هم د کتابونو د چاپ چارې ګړندې شوې، خو که چیرته د کتابونو تیراش ته وکتل شي، په اوسط حساب یو کتاب شاوخوا 0.2 چاپېده. شاعر او لیکوال پروین ملال چې تر اوسه د لنډو کیسو یو ټولګه او 5 شعري مجموعې چاپ شوې دي، په دې نظر ده چې په کورنۍ کې باید د کتاب لوستلو کلتور رایج.
ما په نظر عمده دلیل دا دی چې د کتاب لوستلو فرهنګ ته کورنۍ لکه څنګه چې لازمه ده پاملرنه نه کوي، باید چې پاملرنه ورته وکړي، ځکه چې د انسان لومړنی ښوونځي کورنۍ ده. زموږ په کورنۍ کې عموما کوچنیان او نوي ځوانان د ښوونځیو او لیسو د درسي کتابونو لوستلو ته هڅول کیږي، او د نورو کتابونو د لوست په هکله لارښوونه نه ورته کیږي. که چیرې د بیلو کتابونو لوست هم وهڅول سي، یعنی هغه کتابونه چې د دې په ذوق باندې برابرې، نو دا چاره د هغه په عادت بدلېږي او د ژوند تر پایه د عادت ورسره ځي. ځکه د درسي کتابونو لوستل خو یو ټاکلی وخت لري او د هغه سره پای ته رسیږي. زما په نظر لوستې میندې او پلرونه باید د خپلو اولادونو د هڅونې دپاره خپله هم په ورځ کې 2 دقیقې د کتاب لوستنې دپاره وباسي، ځکه کوچنیان د مور او پلار تقلید کوي. کله چې د کتاب لوستنې فرهنګ د هغه په عادت واوړي، نو بیا نور عوامل یې هم مخه نسي نیولی.
د آغلي ملال له دې نظر سره د البیرونی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې مشر پوهندوی فهیم بهیر چې تر اوسه 14 بیلابیل هنري څېړنیز اثر چاپ شوي دي هم نظر دی.
زما په اند دا مسله بیرته د دوی د وړکوالي له دورې سره تړاو لري، د ماشومتوب له دورې سره، چې زموږ په ټولنه کې په کافي اندازه سواد نشته. زموږ په کورنیو او په لومړنیو تعلیمي مرکزونو کې د کتاب د ارزښت، اهمیت په اړه باندې دوی ته سم انګیزه نه ورکول کیږي، یا د دوی نصاب داسې ځانګړنه یا جوړښت نه لري چې څنګه وکولی شي په ماشومانو یا نو تنکیو ځوانانو کې د مطالعې حس ژوندی وساتي او دغه ذوق یې پیاوړی کړي.
شاغلی فهیم ازادي راډیو مجلې ته دا هم وویل چې کله افغان ځوان پوهنتون ته ځي، هلته هم د ورسره اخیستې احساس له مخې یوازې تدریسي کتابونه لولي چې د ازموینو لپاره یې پکاري شي. له کتاب سره د افغانانو د مینې د کموال یو علت بیا د شاعر او لیکوال صدیق الله بدر پاند چې تر لاسو ډیر آثار یې تر اوسه چاپ شوی دي په خپل کتاب دی.
زما په خیال یو علت د متفاوتو ذوقونو دی، خو دا هم کېدای شي چې کتاب ښه نه وي لیکل شوی. زه دې ته ډیر خوشاله یم چې په وروستیو کلونو کې سره له ځینو ستونزو په افغانستان کې د کتاب چاپول زیات شوی. ښایي یو علت د لوستونکو زیاتوالی وي. که څوک کتاب ونه لولي چاپخانې د ډیرو کتابونو په چاپ خپلې پیسې نه بندوي. ما د ښه کتاب خبره کوله، فکر کوم زموږ چاپخونو او خپرندویو ټولنو د ټولنې د وګړو ناز د ټولنې د وګړو نبض درک کړی او ښه کتابونه بازار ته وړاندې کوي.
سره له دې چې له کتاب سره د افغانانو مینه په تیرې وی پیړۍ کې له لوړو ژورو تیرې شي، خو د ولسونو تاریخ ته چې ځیر شو، ځوانان تل لکه د لارې مشالونه ولسونو ته لارې رڼولی شي. په خصوص کې د کتاب علمي بهیر چې په 1999 کال کې د شاوخوا دیرشو مدني فعالانو په مټ جوړ شوی دی، تر اوسه شپږ کتابتونونه خلکو ته په دې ولایت کې جوړ کړي دي. دا ځوانان وایي چې په خصوص کې د کتاب مینه کمه شوې ده. د کتاب علمي بهیر له یو غړي اقبال ساحل څخه اورو.
کله ځنی تجربې وایم، نږدې هر کال مې تر څلوېښتو تر پنځوسو پورې مختلف کتابونه اخیستل او هم به مې لوستل او له ملګرو سره به مې شریکول، د هغې په باب به مې بحثونه ورسره کول. اما اوس تقریبا په دې څلورو پنځو میاشتو کې به مې تر څلورو زیات کتابونه نه وي اخیستي او نه به مې لوستلی وي.
ځینې په دې باور دي چې په تیر څه باندې یو نیم کال کې له افغانستان سره بهرنیان هغه سیم مرستې نه کوي چې مخکې یې کولې، او ګڼو مؤسساتو خپل کارونه درولي دي چې ورسره اقتصاد خراب شوی دی. د خوست کتاب علمي بهیر بل غړی طارق وزیر بیا وایي چې له پیسو پرته به تاسو ته کتابونه در وسپارو.
موږ په خپل خوست کې تر ټولو لوی اعلان داده چې د کتاب بازار وغوړو، ځکه چې موږ د ټولو ستونزو حل په دې کې دی چې خلک فکر کولو ته واسي او خپل فکر یو څه وسنجوي، نو بیا کولای شي چې د خپل هیواد په ګټه تمام شي. یو ستونزه په افغانستان کې د کتابونو په برخه کې دا چې خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. نو هغه څوک چې کتاب نه لولي او بهانه داوي یا دلیل داوي چې هغه ته پیسې نه لري، نو دغه لپاره مو وړیا کتابتونونه جوړول. هغه څوک چې په لور پرتو سیمو کې دي کتاب پلورنځیو ته لاسرسی نه لري، دغه لپاره نو په ولسوالیو کې مو هڅه وکړه چې ما کتابتونونه پرانیزو. دا کار مو روان کو، شپږ ما کتابتونونه پرانیستل شول او د نظام له بدلیدو وروسته مو شپږ ما کتابتون په مسخیل او خوست ولسوالیو کې 1500 کتابونه لري هغه جوړ کړ. که څه هم دا څنګه په خوست کې به اوس کوم هم حل کړی دا تر خپل وسه د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو کتابتون لري، پانتون لري د خوست پانتون شیخ زید. نو دا څنګه حل شي؟ مثلا یو څوک دا بهانه کوي چې زه د کتاب اخیستلو لپاره پیسې نه لرم. الله مو هڅه کوي چې نور هم دغه کار پراخه کو، نوې کتابونه د کتابتون ته ورکړو، دغه د خوست پاتې شپږ ولسوالۍ کې کتابتونونه جوړ کړو. زموږ کار کې هم تاثیر شته، زموږ په کار باندې منفي اغیز کړی ده، ځکه چې کتابونه چې مثلا موږ سره به خلکو مرسته کوله، کتابونه بیره کول چې کتابتونونه جوړ کړو، اوس په هغه شکل نشته چې بوخاو او خپل شخصي کوم پړمو چې راجمع کوو. دغه کې هم کمښت راغلی دی، نو بیا هم هڅه کوو چې خلک واڅو چې مطالعه وکړي، او د دې لپاره راتلونکي یو بل پلان دا لرو چې په ښوونځیو علمي مرکزونو او کلیو کې سیمینارونه یې رایکو تر څو هغه خلکو ته کتابونه هم ور وپېژنو، ځینې کتابونه چې مثلا دوی په مطالعه راولي، او تر څنګ یې د دې په ارزښت باندې هغوی قانع کړو، دلایل ورته ووایو، بحثونه پرې وکړو. نو د دې لپاره له ټولنیزو رسنیو هم ډېره استفاده کوو چې فیسبوک دی، تر څو دغه د کتاب بازار وغوړېږي، نوي کتابونه چاپ شي، نوي فکرونو هغه اثر رامنځته شي، د نوي فکرونو څخه راوپنځيږي. نو دا زموږ یوه ځینې هیله ده، او هیله لرو چې په خوست کې د کتاب بهیر چې ډېر خراب شوی دی بیرته په خوځښت راولو.
که چیرته دغه سیمه مدني فعالیتونه زیات شي، شایي له کتاب سره مینه وغوړې شي. امریکایي ناول لیکونکی جورج مارتن وای د کتاب لوستونکی تر مرګ مخکې زر ځل ژوند کوي، او هغه څوک چې کتاب نه لولي یوازې یو ځل ژوند کوي. وړاندې مو په خبرونه کې د نړۍ تر ټولو ستر کتابتون ته ورولو چې پکې پښتو قلمي نسخې هم شته، خلیبی خبرچه اورسته
هر کی د هاشمی خبرندوی ټولنه د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د سراج الاخبار ټوله پښتو تر عنوان لاندې کتاب چاپ کړی دی. دغه کتاب د منصبانګ له مخې درې لوی برخې لري. یوه برخه یې په سراج الاخبار کې ټول هغه نظمونه دي چې په پښتو ژبه باندې لیکل شوي دي. دویمه برخه هغه نثرونه او همدارنګه هنري او ساده نثرونه دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي. او دریمه برخه یې متفرقه هغه اثر دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي. دا درې واړه برخې په دې کتاب کې موجود دي. کتاب 240 مخونه لري، په 1100 ټوکو کې چاپ شوی دی.
شاغلی هاشمی، د ډاکټر انزور شپږ کتابونه تاسو چاپ کړی دي. د ازادي راډیو مجلې په بیلابیلو غنو کې هڅه کوم چې له شاغلی انزور سره د دې نویو آثارو په اړه خبري وکړم. تر بي خبرتیا وروسته د سراج الاخبار ټول پښتو کتاب په اړه د شاغلی انزور سره ژغیدلایم.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
لیکوال ډاکټر زرین انزور نه به اوس واورو چې څه شي د دې ته سوالې چې د سراج الاخبار پښتو پانګه یو ځای راغونډ کړي.
هغه وخت کې چې زه له د ژورنالیزم محصلم په کابل پوهنتون کې له دغې جریدې سره مې علاقه وه، لوستله مې، تحقیق او څېړنه مې پرې کوله، بلکې لومړنۍ مقالې مې هم په هماغه وخت کې چې زه له محصلم لیکلې وې. زما په نظر دغه کار ځکه ډېر ارزښتمن و چې زمونږ لومړني پښتو شعرونه په سراج الاخبار کې خپاره شوي دي. یعنی د چاپ په افغانستان کې اول ځل لپاره پښتو شعرونه په چاپي بڼه په سراج الاخبار کې خپاره شوې دي. او نه یوازې دغه مهم دی د تاریخي تقدم په اساس، بلکې دغه ډیر د موضوع په علاوه ډیر مهم آثار د ولس پر بیداری کې او یو نوې پړاو زموږ په پښتو ادبیاتو کې د معاصرې دورې پیلامه تقریبا د
انزور سب تاسو د تحصیل هغه د پهنتون د دورې ته مهم اشاره وکړه چې کلونه په خوا تاسو پهنتون لوست، بیا له هغه وخت تر اوسه پورې ډیر کلونه تیر شوي دي. څه فکر کوئ چې تاسو د ډاکټورا ډیزرټیشن د افغانستان پر ادبیاتو د مشروطیت غورزنګ اغیزي هم دې ته ونه هڅولې چې په وروستیو کې بیرته سراج الاخبار ته مخه کړی او د پښتو پانګه سر راغونډ کړي؟
زما په نظر دا زما دویم ځلی تحقیق او کار چې ما د خپل د پی ایچ ډی په ډیزرټیشن کاوه، دی هم خپل یو خاص انګیزه و چې زه یو ځل بیا خپل هغه پخوانی هوډ ترسره کړم او دغه ټول پښتو مواد چې څه په سراج الاخبار کې شته دی دا راوباسم او دی واز انګړلی اثر دی واز انګړلی رساله په توګه خبره کړ. بالکل چې هغه تحقیق هم ما ته یو ځل بیا خپل هغه هوډ را یاد کړ او لږه کوم غدا کار تر سره شو.
د سراج الاخبار آثار ته تاسو اشاره وکړه، مخکې مو ویل چې لومړنی پښتو آثار په سراج الاخبار کې په چاپی بڼه باندې راوتلی دی او چاپ شوی دی. ستاسو په نظر ډیر ارزښمن کوم شان تاسو ته ښکارا سول کې یو څه ته اشاره وکي؟
سراج الاخبار افغانیا تقریبا اته کالا نشرات کړي دي. د 1290 تر 1290 هجری شمسی کلونو پورې، او په دې کې لومړنی پښتو شعر په 1293 المریز کال کې خپور شوی دی. دا د صالح محمد خان، مولوی صالح محمد خان او تک شعر دی او یو دعایی قصیده ده. د دین وروسته بیا په هر غنا کې یا په ځینو غنو کې یو پښتو شعر هم راغلی دی. په وروستي کلونو کې بیا تقریبا په هر غنا کې یو پښتو شعر راغلی دی او وروسته بیا پښتو نثرونه هم لاره ورته کړې ده. ما په دغه اثر کې پورستای برخه کې هغه پښتو نسلونه په سره د اخبار کې خبرو شوې دي، منصور لیکنې هغه می هم راوړې دي. زما په نظر مهم میزانګرتیا وی چې د دغه آثار دي هغه مونته ډېره جالب دي. من کولی شو جوړ چې د مشروطیت د دورې په شیرونو کې خو په خاص ډول د سره جو اخبار افغانیا د پښتو شیرونو هغه مهم خصوصیتونه کوم و چې زمونږ د پاره نن هم ډېر ارزښت لري، او مونږ ویلی شو چې په دغه دلایلو پښتو معاصره شاعري یا بلکې په مجموعي ډول د افغانستان معاصره شاعري د مشروطیت له شعرونو نه او د سراج الاخبار افغانۍ له شعرونو نه راپیلېږي او شروع کېږي. په هغې کې د بشپړې خپلواکۍ لپاره هلې ځلې دي، او په دې کې سراج الاخبار ډېر زیات نقش لرلی دی، او شاعرۍ او ادبیاتو بیا په خاص ډول نقش لرلی دی. مثلا د سرتاسته د یو بېلګې په توګه د بلبل گرفتار په نوم یو شعر چې عبدالهادي داوی لیکلی دی، په هغه وخت کې البته داوی تخلص نه کاوه، عبدالهادي پریشانو. او بیا په بله ګڼه کې بیا د مولوي سالم احمد خان پښتو کړی دی او خپور شوی دی. هغه د بلبل گرفتار د افغانستان د ازادۍ یو غږ دی چې خپور شوی دی. یو سحر زما تر غوږ شو له بلبله و چې قفس کې ژړل دای ویله چې بندي شوم د سیاد له سخته دله، ولی نه پوښتې څوک حال زما یو له بله، ولی نشته بې فغانه کاروبار زما، ولی حت ابدي راغی وار زما. دا یو ډېر لوی
بیا تر ډیرو کلونو پورې انزور صاحب د افغانستان د مکتب په نصاب کې هم دا شعر شامل و.
بالکل همداسې ده. د دې په څنګ کې دغه د هیواد پالنې روحیه، له وطن سره مینه، دغه مسایل برجسته و د سراج الاخبار په شعرونو کې. زړه زما ډک دی له مینې د وطن، خپل وطن ماته عزیز دی تر خپل تن. دغه تعلیم ته پاملرنه، زده کړو ته پاملرنه د لومړي ځل دپاره په اساسي ډول په سراج الاخبار کې، بیا په دغو شعرونو کې مطرح شوي دي. ادبیات، تجدد او نوي موضوعات پکې راغلي دي. دا د یرغل په وړاندې، د غرب د یرغل په وړاندې، د اسلامي اتحاد غږ په دغو شعرونو کې او د سراج الاخبار په نورو شعرونو کې راغلی دی.
انزور صاحب، په دې کې شک نشته چې د سراج الاخبار د پښتو پانګې او ځای کول ډیر زیار غواړي او وخت غواړي، خو لومړی ګټه خو یې دا ده چې د انټرنیټ په زمانه کې هر څه باید راغون شي، مرتب شي، منظم شي. ځینو ګټو ته تاسو اشاره وکړله چې څه شیان پکې دي، لیکن په ډیر مشخص ډول باندې دا ستاسو د اثر ګټه تاسو په څه کې وینئ؟
دوه درې ټکي دي چې سره پام باید ورته وکړي. یوه خبره دا ده چې دا اثر د افغانستان د تاریخ یوه برخه ده، د افغانستان د معاصر تاریخ د پیلامې د اثار په توګه موږ خپل ارزښت لري. زمونږ نوی نسلونه پې باید پوه شي، باید ویلولي او په دې باوري شي چې په هغه سختو کلونو کې چې لا د انګریزي ښکېلاک هنګامه ګرمه وه، او د هند په لویه نیمه وچه کې دغه ښکېلاک په عملي بڼه روان و، او زمونږ پارس کې د افغانستان پارس کې مونږ سره د دې چې په فزیکی ډول تر یرغل لاندې نه وو، خو مونږ د خارجي سیاست ازادي نه لرله، یعنی یو ډول مونږ هم محکوم وو. نو په هغه سختو شرایطو کې، د اختناق په شرایطو کې، څه ډول آثار زمونږ شاعرانو او لیکوالو ایجاد کړي دي، او د دې ارزښت زمونږ لپاره څه دی؟ د داخلي استبداد په وړاندې چې د امیر حبیب الله خان استبداد او د هغې په وړاندې خلکو کمی حالې ځلې کړي، د قانون د جوړولو لپاره، د قانون د رعایت لپاره، او هغه نوي فکرونه کوم وو چې په هغه وخت کې زمونږ خلکو ورته ضرورت لاره، او بله لارې نه لرله. سراج الاخبار همدغه نوي فکرونه راوټو کول په خپلو آثارو کې، په خپلو شعرونو کې، او له همدې کبله زمونږ ځوان نسل ته، راتلونکو نسلونو ته پکار دی چې دغه آثار ولولي، او له خپل تاریخي روایتونو سره ولولي چې په څه ډول شرایطو کې دغه اثر ایجاد شوی دی. زه البته یو بل خبره هم لنډه دلته وکړم چې ممکنه ده ما خپل په دغه څېړنه کې هم چې یو مقدمه مې پر دې اثر لیکلې ده دې ته اشاره کړې ده چې د دغو آثارو هنري ارزښتونه کمزوري دي. یعنی مونږ چې کله د هنري اړخ ګورو د شیری اړخ ګورو په دې کې کمزورتیا شته دي او د بیل شکه چې په لومړنۍ د آثارو کې د اجتماعي بدلون په پړاوونو کې یوازې زمونږ په ادبیاتو کې نه یوازې په پښتو په دری ادبیاتو کې بلکې د زمونږ د همسایګانو د نړۍ په ادبیاتو کې هم د دغه سي تحول په درشل کې ادبي آثار چې نوي خبرې راولي او مطرح کوي هنري ارزښتونه د تعامل ورته کې لري.
انزور سبو بخشي د هنري کمزوري ته چې تاسو اشاره کوي فکر نه کوي چې بیا د زمان لپاره وکړي چیرته مقایسه کو بیا په خپل ذات کې ارزښتمن اثر دي.
بالکل هم داسې ده. ما هم دغه ته په خپل مقدمه کې اشاره کړې ده.
البته د سالم محمد دا شعر مې ساس په کتاب کې ولوست هغه زمانه ته وروستم او په فکر کې شوم چې وای د څه عجب دوران دی چې راغلی پر افغان دی رنگارنګ ترقې دی څه عجب محبوب دوران دی. یعنی انزور صاحب فکر بلی زمانه ته وړي چې افغانان دغه حالت کې هم وو.
او بالکل هم داسې ده. او په همدې شعر کې مثلا وایي چې وخت د علم او د هنر قیمت رایگان دی
د خبرونه په دې برخه کې مو د نړۍ ستر کتابتون ته ورولو د امریکا د کانګرس کتابتون ته د کابل پوهنتون په خونه استاد محمود مرهون هغه افغان دی چې د دې کتابتون د غړي توپ کارته اخیستې دي. مخکې تر دې چې له شغل مرهون څخه واورو چې دوی په دې کتابتون کې چې ګڼ پښتو آثار هم پکې شته څه څه موندلي د دې کتابخانې له آثارو به مو په دې راپور کې څه ناڅه خبر کړو.
دا کانګرس په کتابخانه کې د پښتو ژبې په شمول د نړۍ د 420 ژبو آثار خوندیدي. د یو راپور لمخې چې په 2015 کال کې خپور شوی و د کانګرس په کتابخانه کې په لسګونو میلیونو انوانه کتابونه و او د دې ترڅنګ په لسګونو میلیونه نور آثار په دې کتابخانه کې ساتل کیږي. لکه نقشی، فیلمونه، غږیز پیغامونه، انځورونه، عکسونه، کاشیکاری، د موسیقي آلات، حتی ځینې پخوانی لوحې. د کانګرس په کتابتون کې تر وو کلونو مخکې 15 میلیونه او 3 لکه مخطوطات پراته و. د عربي سرچینو په وینا د کانګرس په کتابخانه کې تر 15000 ډېرې نادرې عربي قلمي نسخې شته او لدې ډلې د عربي ژبې زر داسې قلمي آثار د کانګرس په کتابخانه کې محفوظ دي چې ځینې د 20 میلادي پیړۍ دي. د دې سرچینو په وینا د ابن سینا د آثارو قلمي نسخې هم پکې شته. د فارسی ژبې ځینې مهمې پخوانی خطي نسخې هم د کانګرس په کتابخانه کې شته، لکه د فردوسی شاهنامه، د عمر خیام او سدی شیرونه، سکندر نامه او نظامی گنجوی. د نړۍ په اکثرو کتابخانو کې قلمي نادری نسخې یوازې د لیدو لپاره وي، خو د کانګرس په کتابخانه کې ممکنه ده چې لوستونکي د تحقیق لپاره ترلاسه کړي. البته د کانګرس غړي د امریکا د ستري محکمې غړي او دولتي جګپوري چارواکي کولای شي چې د کتابخانه اکثره کتابونه له ځان سره د څېړنې لپاره کور ته یوسي. نور غړي د کتابخانه دننه له موادو استفاده کولای شي. د کانګرس کتابخانه په 1800 میلادي کال کې په پلازمېنې واشنگټن ډي سي کې جوړه شوه. تر پرانیستو 14 کاله وروسته برېټانوي پوزیانو وسوځوله. و کال وروسته د هغه وخت د امریکا ولسمشر توماس جفرسون د کتابخانه ته د خپل کور شپږ زره څلور سوه واتیا کتابونه وړیا ورکړل. سبان څلويخ کال وروستي او زلبیا په دې کتابتون کې وور ولګید چې د جفرسون د یو شمیر آثار او په ګډون ځینې مهم کتابونه پکې وسوځیدل. څو کال وروسته د کتابتون ته ځانګړې ودانۍ جوړې شوې. په واشنگټن ډي سي کې دا کتابتون اوس درې ودانۍ لري. یوه ودانۍ ورته 15 کاله مخکې په ورجینیا کې جوړه شوه چې په دې کې صوتي تصویري آثار خوندي شوي دي. دا موسیقي نادر آلات هم په دې کتابخانه کې شته. مثلا د نړۍ د بیلابیلو سیمو تر شپږ زره ډېرې تولې په دې کتابخانه کې خوندي دي. دا کانګرس کتابخانه د امریکا له متحده ایالاتونو بهر په قاهره، جاکارتا، کراچۍ، نیروبی، نوی ډیلی، ماسکاو او ریو دو ژنیورو کې هم وړې څانګې او دفترونه لري. له نن اته کال مخکې د کانګرس کتابتون کلنۍ بودیجه څه باندې شپږ سوه میلیونه ډالرو ته رسېده چې په 2020 کال کې دا بودیجه 800 میلیونه ډالرو ته لوړه شوه. دا کانګرس کتابخانې ته په وروستیو کلونو کې هر ورځ په اوسط حساب شاوخوا 22,000 نوي مواد سپارل کېږي چې له کتنې او ارزونې وروسته دا کتابخانه نږدې 10,000 آثار ترې تسلیموي. په دې کې هغه مواد هم شامل دي چې کورنۍ او بهرنۍ کتابخانې دوی ته سپاري او په دې ډول د دغو هیوادونو کتابخانې د کانګرس له کتابتون سره ارتباط ټینګوي او د هغوی له موادو بیا استفاده کوي.
په هغو شایي خورا محدودو افغانانو کې چې د کانګرس د کتابتون غړیتوب یې اخیستی دی، یو هم لیکوال، څیړونکی او د کابل پوهنتون پخوانی استاد محمود مرهون دی. له ښاغلي مرهون څخه به واورو چې لومړی ځل چې دې ستر کتابتون ته ورغی څه احساس یې کاوه چې څه به ترلاسه کړي؟
د امریکا لکه څنګه چې نوم ډېر خلکو ته د هیجان او د متفاوت مملکت په توګه مطرح دي. د خلکو په ذهنونو کې هر څه همداسې متفاوت دي. ما فکر کاوه چې امریکا به کوشش کړی وي چې دغه کتابتون د نړۍ د نورو لویو کتابتونونو په څیر د بیلابیلو الماریو او کتابونو څخه ډکې. مګر ما تر هغه ډېر جالبه شی پیدا کړی. هغه دا و چې زه د نړۍ په تقریبا اروپایي مملکتونو او آسیایي مملکتونو کې په ډېرو لویو کتابخانو چې سلګونه کاله خدمات لري ګرځېدلې، هلته غټې غټې الماری یې د زړو کتابونو او نوو کتابونو ډکې. هغه د زړو کتابونو برخه یو خاص مطبوع بوی لري چې هغه یو نمجن بوی دی. هغه سرای او زړه کتابونه په ډېر په احتیاط کورې والته بیا ډېر نظارت چې د کتابونو سره څنګه برخورد کوي، عکس یې اخلي نه اخلي. ولی بوزه چې د کانګرس کتابتون ته ننوتلم، ما هلته یوازې د مطالعې میزونه ولیدله او په کتابونو پسې مې اره خاص ترګې کشولې. هیڅ د کتابونو الماری نه وې. دا ځای ډېر لوکس و، ډېر ښکلی و، ډېر مزین و، ولې د کتابونو څرک نه و. بیا مې چې کله د هرې برخې د دغه څخه زه معمولا د کتابتونونو چې ننوځم د درې شانو ډېرې جدي پوښتنه کوم. یو د قلمي آثارو، دوهم د ژبپوهنې او درېیم د ماشومانو د برخې. کله چې مې پوښتنه وکړله چې دا ستاسې سیستم څنګه دی، دوی ویله چې موږ هغه آثار چې مثلا تر میدان دي هغه ډېر کم دي، مثلا ته مشخصه برخه نوم یادې یم هغه برخې ته ځي. مګر زموږ آثار ټول ډیجیټلایز دي. ته که غواړې زموږ آثار ته ننوځې، ته یو اکسس تر کول کیږي او ته ځې زموږ دغه ته ننوځې. د انټرنیټ له لارې زموږ دغه ټول مواد بیا مې له یو چا څخه چې دلته یو سپینځرې و ناس دا پوښتنه وکړه چې زلته کتابونه نه وینم. هغه راته ویله چې وې خندل ویټه کولم، وای نوې دنیا ته ښه راغلی مال ستا په خبره زه نه شوم پوه. وایي موږ د نړۍ ټول کتابونه هر کاغذ چې هر ځای چاپ شوی دي هغه موږ راوړي چې ټول ډیجیټل کړي دي او ټول په سپیس کې دي په فضا کې ګرځي. او کتا چیر په خپل وطن کې یو په یو ډېر ورکه ژبه کې یو پاڼه لیدلې هغه موږ په ډاټابیس کې شته.
لکه دا څنګه چې تاسو توضیح کړه، کنه د کانګرس کتابتون خوب ارڅه ډیجیټلایز کړی دي، لیکن په همدغه ډیجیټل برخه کې د قلمي آثار چې تاسو یاد کړل چې په دې پسې ګرځي، کوم مهم شی مو ترلاسه کړی دی تر اوسه پورې؟
متاسفانه د افغانستان په اړه یو ډېر جدي ستونزه دا موجوده ده چې موږ د ډېرې لرغونې زمانې څخه زموږ د لیک په نوعیت باندې نه یو خبر. پښتو ژبه دری ژبه ازبکی ژبه ترکمنی ژبه دا په بیلابیلو تاریخي پړاوونه کې په بیلابیلو لیکدودونو لیکل شوی ده. دا په خامنشي لیکل شوی ده، دا مثلا په بخشن غواړه خامنشي څخه خامنشي نه تخاري لیک باندې لیکل شوی ده، په دیوانګری لیک باندې لیکل شوی ده، په باختری لیک لیکل شوی ده، په یوناني لیک لیکل شوی ده، په بیلابیلو لیکونو دغه ژبې لیکل شوی دي. حتی پښتو په عین وخت کې په شپږو لیکدودونو په عین زمانه کې لیکل شوی ده، یعنی په بیلابیلو لیک بڼو باندې. د نړۍ په ډیرو کتابتونونو کې، مثلا په برټش موزیم کې، په د هند په ډیرو سترو کتابتونونو کې، د امریکا په ډیرو زیاتو کتابتونونو کې، او حتی په آنلاین توګه نامعلومه نسخې چې لیک یې نه ویل کېږي یا څوک نه پوهېږي بیخي ځي. ولې دا چې ته مشخص د افغانستان نوم پکې پیدا کوې، بیا به ته د دغه سکریپټونو په اړه د خلکو ته حقیقاتو ته مراجعه کړې. نو که ته مستقیم نسخې ته ځې، ته خپلې چې دا څه شته، بیا که ته د نسخې نمبر اخلي، هغه یو مشخص لري، دا هغه په اړه مطالعات کوې، نو بیا کېدای ستا
دلته هغه نسخې سه تقریبا لاغه راورس لیکل سوی دي، سه پښتو لیک دوت سره یو سوی ده تقریبا د خوشحال بابا له زمانه را پدی خو په دغه آثار کوم جالب شی پیدا کړی دی کانګرس په کتابتون کې
پښتو فارسی دغه سیمه په ژبو ازبکی په ترکمن څونه شان ستدا مکمل پراته دي. دا یو مشخص اکسس غواړي چې تاسو درکول سی، بیا به ته دا ستا اکسس کتل کیږي چې ته د ریسرچ اکسس واره، افیشل اکسس واره، اکیډمیک اکسس واره، او عام مطالعه کوونکي پایست مطالعه واره. ما ته چې کوم ما چې کوم وندا اخستې ده، یا مثلا ما تکول سوي دي د پروفیسر په هیڅ چیز لسم چې دغه دغه تنه نوزم دا پورټال چې ورته وای، هغه ته هغه اکسس ته چې په کوم حد نه وتلای سم، هغه کې چې ما کتلې تقریبا دغه ماډرن ټول شان پکې کیږي. حتی ځینې کلمې نسخې د دستارنامې التستا ځینې نورستا، خو د دغه ډیجیټل لایبرری تفاوت چې ما دغه سره د نورو ډیجیټل دغه سره وکړتي، هغه دا دی چې دې ځینې برخې پټي، دې ټولې برخې تاسو په لاس نه درکې.
مرحوم صاحب، ما په خپل په آنلاین ډول د کانګرس کتابتون پاڼه بیا بیا کتلې ده، د افغانستان د تاریخ په ارتباط، د افغانستان د زړو نقشو په ارتباط ځینې شان شته، نو ما فکر کوم چې یو برخه دوی راکې شاید هغه کسانو لپاره به بشپړ معلومات وي چې څوک دننه ورش. فکر نه کوي که چیرته تاسو یو لوی اجازه واخلي، لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه چې د ریسرچر په صفت باندې ورننه وزي د کتابتون ته، د لوستونکو په صفت باندې ورزي، او که په کومه بڼه باندې ورزي، فکر نه کوي که چیرته اجازه واخلي بیا ورشي؟ بله،
دا ډیره ښه خبره وه. ولې متاسفانه د افغانستان نوم چې په بهرنیو هیوادونو په بهرنیو ځایونو کې اخلي، خلک فکر کوي چې بم دي، او دغه مشته ډیره چې تاسو ز جوړ کړه د افغانستان د ژبه اطلس یو سلو څه ټوکه کې د ناروی په یو دغه کې پروت دی، یو نارویژن انسټیټیوټ دی په کې پروت دی، موږ اجازه نه لرو حتی هغه خلاص. موږ په تیر حکومت کې د دې کوشش وکړ چې دا په رسمي توګه دغه واخلو، اوس چې کله یو چاته د افغانستان نوم واخلي او د افغان محقق یا چړونکي په څوګه ته وغواړي چې هغه شان برخ ته نه ځي، فکر کې چې حتما کم خرابکاری ته نه ته بدبختی ده چې موږ پاسپورت هغه رسمیت او ارزښت چې درلودلی چاغم ډیر کم وو، هغه مطلق د لاس ور کړی.
مرحوم صاحب، دغه ټول مشکلاتو باوجود تاسو څه جالب شی د کانګرس کتابخانه کې د افغانستان پر ارتباط پیدا کړی؟
جالب شی خو څو شان جالب ماته مشتراګلی. یو متاسفانه چې افغانستان په کانګرس کتابخانه کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی. افغانستان د یو مستقل هیواد په توګه په آسیا کې حتی نه دی حساب شوی، د په جنوبي افریقایي هیوادونو کې یو دغلری، یو وینډو ورته وایي، یو ډیسک ورته وایي، یو الماری د هغه په سر باندې د افغانستان نوم شول شوی دی. او ته چې کله غواړې چې د افغانستان برخه مطالعه کړې، نو تیتا راهنمایي کوي د جنوبي افریقا په هیواد کې، نو دی افغانستان اول په دې کټګوري کې راوستل. بیا هغه برخه ته چې زولاړه لمه التمیم وکتل، نو د دغه څه چې مې پښتنه وکړه کم کاست دي برخه مسول مال د افغانستان، ولدا بیرغونه وګوره، خپل بیرغ پیدا کړه، څه پیټي بیرغونه کې وګرځي دا موګرځي دا موګرځي مې چې مې افغانستان پیدا نه کړ. یو ځای مې کتل د افغانستان غونډي یو لوګو مې پر یو بیرغ ولیدل، یو بیرغ او تور سپینو زرغون، او مې کتل هغه د افغانستان نوم سره نوښتل. اسړی ته ویل مال دا بیرغ موږ نه دی یو دا څنګه دلته پروت دی احوال دا تاسو بیرغ دی دا خبره مال څنګه خبره ول دا تقریبا 15 کال کې دلته پروت دی چومه کتل دا هغه بیرغ و چې د وخت جنگیان چې د وخت حکومت مخالف ولاړ و او ځانته مجاهدین ویل دا غوی په پاکستان کې د اتحاد په توګه یو بیرغ جوړ کړی و دا بیرغ د غلطه چړی دی ما هغه ته ویل چې د امریکا چې د افغانستان مملکت په رسمیت پیژندل دي هغه تور سور زرغون بیرغ دی دا نه دی دی ویل ولا موږ نه پیژو تاسو موږ ته چې ویل کی نو بیا ما هغه ته رسمي عریضه د خبر رئیس یو شتینه هغه ته ویل کی چې دا بیرغ موږ نه دی دا جنگیان یو بیرغ و او د امریکا چې په کم رسمیت باندې کوم بیرغ پیژندل دي هغه ته نه دی نو البته خپل ایمیل هم ته ویل کی لنی که مرغه چې په سبا ما ته دا دفتر څخه ایمیل راغلی چې موږ دا ستاسو خبره واغستل موږ به ان شاء الله ډیر ژر دغه وکړو ولی متاسفانه نه زموږ سره سفارت په تماس کې شوی دی نه د افغانستان د برخې څوک راغلی دي چې موږ ته وایي چې دا بیرغ موږ نه دی نو دا ستاسو خپل ستونزه ده تاسو مطمئن اوسئ موږ یې پوښتنه کوو څو ورځې تیرې شولې له نیکه بخته ورم ورځ ما ته دماغ برخې پریسي ایمیل کړی و چې ما په خپلو پیسو دا بیرغ واخستې نو ډېره بخښنه غواړم چې دا بیرغ دلته لګول شوی و دا رښتیا هم د افغانستان بیرغ نه دی موږ دا د تور سور زغون بیرغ برته ولګو یو عکس ما ته استول
له شغله مرحوم څخه په مننه د ازادي راډیو مجلې د دې پروګرام ورستي شوی به په یو شایسته دود رنگینه کړو د افغانستان په جنوب کې لکلونو رئیس لواده مخ کې ناو یا زومته په ځانګړې ورځو لکه اخترونو کې د جوړی پنوم جامې میوي او نور د سنگار وسایل ورورل کیشي اکثر خلک پرې نظر دي چې جوړه د مینې او د دوو کورنیو د اړیکو د پیاوړتیا سبب کیشي تفصیل د سجلرو د خبريال پراپور کې
د دریا وهلو او نڅاګانو د مراسم د ناوي کورته د جوړې د وړلو په مناسبت جوړ شوی د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې له واده مخ کې ناوي او زومته د اخترونو په ورځو کې د جوړې وړلو دود لډیر په خوا پات دی دغه دود کته هم د وخت په تیریدو تغیر شوی خو خپل ارزښت یې وسم ساتلی او هر هغه کورنۍ چې خپل زوی ته کوزه کوي دغه دود پکښته یال ورسات هلمانځي جوړه لومړی د زوم لخوا د ناوي کورته د اخترونو څخه څوونی مخ کې د شوزه لخوا په دریا وهلو او نڅاګان وړل کیږي کلنه به بشافیه د جوړې د دود پاړه د سیبایي
اول د زم د خاصه په کښنی اختر یا مثال په لوی اختر باندې د جوړه ورکو کیږي نه وي ته شیسه کالی چپل کې او شان سره برابر کړي میوای کوچی او مثال نو میوای یا شریخ یا پلودای بل شوش جو ال پدریو په شی یوس شسه چری جوړ کې بیا نو نه وي د خاصه ورور کیږي نه وي د بیا شیسه غاړو مثال لنګي او صدري بوټنو شی سره پستا او بادام جواز دا می وشه می وسره برابر کړی کلچی او کې کو دا شان بلا ور
جوړه په کندهار کې رقابتي شکل هم لري هغه کسان چې ناوی ته جوړه وړي د ناوی کورنۍ میوه د کلی پر نورو کورونه ویشي هغه لوکان چې د جوړې اقتصادي توان لري بیا هم مجبور دي چې پیسې پور کړی او ناوی ته جوړه ورکړي بی بی شافیا وای کته هم د کوزدی پر محل دواړي خاوی داجمنه کوي چې ملاماته وونکی دودونه بنه کوي خو بیا هم د زوم یا ناوی کورنۍ په دې خاطر دا دو تر سره کوي چې ناوی یا زوم نا امید نسی
بیا څوک څوک بیا راسي چې وای مې راوړنه درو هغه بیا هم بیا د ناوی د خاصه خبره ده نه مرته خو نور کی وای د زوم نا امید نه پرېږدم یا د زوم د خاصه وای ناوی نا امید نه پرېږدم مروري نو بیا هم کده زوم د خاصه ورکړو سه د ناوی مور مجبور کیږي ورکی دی وای بد کار دی نو زوم نا امید کیږي او که د نوی د خاصه ورکی به زوم دا مجبور کیږي وای نه یم نو مين نه پریږدو په جوړو دا شخوان کې نه شپې زوم شپې شخوان کې نو یو بل پښتنه کې وای نه ته جوړه نه دراوړې د زوم د خاله به وای زوم ته جوړه نه دراوړې نو دا به خن کې چای نه دور تراوړې دا به خن کې
دا اختری ز جوړو دو دیوازي تر واده پوري نه دی محدود کله کله لواده څخه کلونو تیریږي خو بیا هم د ناوی کورنۍ زومته جوړه استوي د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان جوړه یو ښه دود غنی. د نوموړي په وینا په دې سره د هلک او نجلۍ د کورنۍ ترمنځ مینه او دوستی نور هم زیاتیږي.
په دغه سیمو کې یو هم لرغونی کندهار دی چې بیلابیل رواجونه او دودونه لري چې په کښې یو د زمانو او ناویانو د جوړو وروړلو لرغونی دود دی چې تر اوسه هم په لوی کندهار کې پاتې دی او خلک یې هغه دود مطابق پر مخ وړي.
په کندهار کې د کوزدې دوره د ناوې او زوم لپاره یوه خوږه دوره ګڼل کیږي. د جوړې تر څنګ روژه ماتی، ناری یا د سهار ناشتې لپاره ناوې ته توکي وروړل، پنځلسی یا د شوبان د میاشتې پنځلسمه بار چې په هغه کې شریخ، پالوده، انار، انګور او نور شیان د زوم لخوا ناوې ته وروړل کیږي.
له همدې راپور سره دا خبرې مجله رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شریني